سلامونه وخت په خیر د افغانستان په وخت شپه نه به جوشي تاسو د ازادي رادیو اوریدونکو هستی. د قطر بهرنیو چارو وزارت نن سه‌شنبه د سلباغي درې ویشتمه کندز کې د کابل بانک څنګ مخې ته نننۍ چاودنه غندلې ده. خبره پڼه کې د قطر پر هغه دریز چې هر راز ترهګري او سختدریزي ردوي ټینګار شوی دی. په کندز ښار کې نن د کابل بانک مخې ته چاودنې دغلته راټولو شوي خلکو ته مرکشوب لاړولې ده. د طالبانو د حکومت دوه سرچینو ازادي راډیو ته ویلي چې په دې چاودنه کې لږ تر لږه 14 کسان وژل شوي او تر دې زیات نور ټپیان دي. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت وین بیا د وژل شوي شمېر 15 تنه خوده ده. بل خو پخوانی ولسمشر احمد کرزی او د سولې دالی شورا پخوانی مشر عبدالله په کندز کې دا چاودنه غندلې ده. ښاغلي کرزی دا پیښه د انساني او اسلامي موازینو خلاف عمل بللې ده او ښاغلي عبدالله هم د قربانیانو کورنیو ته تسلیت ویلې او دا برید یې غندلې ده. تر اوسه پورې په کندز کې د دې برید چې چارواکو ځانوژونکی برید بللی مسؤلیت کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستی، خو تر دې مخکې د ورته ځینو بریدونو پره د داعش خراسان ډلې منلې ده. پاکندس کې د طالبانو امنیتي سجار واکې وایي چې د کابل بانک د ودانۍ مخې ته په وزن مجون کې املاکي 15 کسان وشه شو. د ریټرز خبري اژانس سمې خمندانۍ د بنجما او دین خاکسر له قوله راپور ورکوي چې نوموړی وایي پوجر شوی کې د طالبانو وسله بال او ملکی وګړي شامل دي. د ریټرز په راپور کې د خاغلی خاکسر له قوله راغلي چې بریدګر خپل چودین کې مواد د کابل بانک د ودانۍ مخې ته والوزول. د دې برید پر اساس کومې ډلې نه ده منلې. د املای یو ورځ وروسته لاغې کې چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا په غونډه کې په افغانستان او سیمه کې د دلی د خراسان څنګه د غواخونو په اړه بحث وکړ. په ملګرو ملتونو کې د امریکا د استازولي مرسلې درویتی شی پرونی غونډې ته ویل چې متحده ایالات په افغانستان او پاکستان کې د دلی ته د خلکو د استخدام لپاره اندېښنه لري. په ملګرو ملتونو کې د روسیې سفیر وایي چې په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې د خراسان څنګه فعالیتونه تصادفي او بې دلیله نه دي. واسلین بنځه په امنیت شورا کې د افغانستان پاړه په بیګانې غونډه کې دا وکړه چې نړیوال ټولنې په افغانستان کې امریکا پاتې شوی وسلو ته د داعش په څیر د ترهګرو ډلو د لاسرسي مخاصمه نه ده نیولې. هغه زیاته کړه چې له افغانستان د ناټو په وتلو کې ګډوډي د دې سبب شو چې ګڼې وسلې پاتې شي او بالاخره د داعش لاسته ولویږي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا کې پرون د افغانستان پاړه په ځانګړي غونډه کې پر دې بحث شو چې داعش د افغانستان او سیمې لپاره یو ترهګري ګواښ دی. پاکستانی چارواکي وایي چې د بلوچستان ایالت په غرنوي ځنګلونو کې د لګیدلي اور د وژنې لپاره هڅې روانې دي. د اطفایي سلګونه کارکوونکو نن په داسې حال کې چې درانه وسایل کارول د دې اور د وژنې هڅه کوله. چارواکي وایي چې دا اور اوس د انسانانو د استوګنې سیمې او څارویو ته ګواښ دی. د غرنوي بوټو د اور چې د سوبې شتو و چې هوا وروسته لګیدلې د بلوچستان کهول سیمې ته د پراخېدو په حال کې دی. او وروسته خبرم ده چې ملګری ملتونه وایي چې د اسرائیل او ماسترمنز دوربند له نافذې وروسته غزه ته د بشري مرستو پر اساس ولګي د پاموړ زیاتوالی راغلی دی. حماس پرون دوشنبه د فبروري لسم اعلان وکړ چې د غزه د موافقه پر بنسټ د اسرائیلي بربته او د خوشی کولو بل پړاو به چې د رواني شنبه پورس په پام کې دی تر بل خبرته وزنډوي. حماس ویل چې اسرائیل غزه ته د خیمو او موقتو استوګنځایونو د مخنیوي په ګډون دوربند له مقرراتو سرغړونه کړې ده. ازادي رادیو په انټرنیټ کې پاسه دی رادیو .com کې هم اوریدلای شئ. کندز کې چاودنې مرګ ژوبل اړولې ده.
کندز چاودنې کې ویل کېږي چې تلفات ډېر زیات دي.
فساد سره د مبارزې په برخه کې افغانستان درې درجه شاتک کړی.
فساد د افغانستان اوس رواج سوی د دلته ختمیږي نه په ډېرو اداراتو کې په قضا کې ډېر زیات ده په ټولو اداراتو کې.
او هرات کې د سرطاني ناروغانو په شمېر کې د ډېر سلنې زیاتوالی.
زمان لور دی وینې سرطان لري او په هر شپږ میاشتو کې دی وینې د کمښت سره مخ کیږي.
خبرونه کړي نو راپورونه هم لرو.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په کندز ښار کې نن سهار یوې چاودنې د طالب چارواکو په وینا 15 کسان وژلې او نورې ټپین کړې دي. چاودنه کندز ښار کې د کابل بانک د یوې څانګې مخې ته شوې ده چیرې چې د طالبانو د حکومت د مامورینو په ګډون یو شمېر کسان د خپلو ماشونو اخیستلو او بانکي معلوماتو لپاره راټول شوي وو. خو په کندز کې لږ تر لږه دوه طالب سرچینو ازادي راډیو ته د وژل شوي شمېر له 14 تر 18 تنو ښودلې ده. د پیښېنی شاهدان وایي چې چاودنه درنه وه او ممکن تلفات هم ډېر وي. دوی وایي دا چاودنه سیمه طالب څوکونو کلبند کړي او چاته د ورتک اجازه نه ورکوي. د پیښ مسولیت روسه چا نه دی منلی. جزئیات د اکرام الاکرام پر راپور کې.
په کندوز کې طالب سیمه چارواکي وایي د نن سهار په 14 کې چې په کندوز ښار کې د کابل بانک د وی څنګه مخې ته شوی 15 تنه وژل شوی او وطنه نور ټپین شوی. دا خبره د کندوز لپاره د طالبانو د حکومت د امنیت قمندانۍ ویان جمعالدین خاکسار رویټرز خبري ایجنسی ته کړي او ویلي دي دا یو انتحاري حمله وه. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالمتین قانی هم رسنیو ته په پیښه کې د مرګ ژوبلې همدا شمیر تایید کړي او ویلي دي چې په دوی کې د طالبانو د حکومت کارکونکي د بانک امنیتي ساتونکي او ولسی وګړي شامل دي. خو په کندوز کې لږ تر لږه دوه طالب سرچینو ازادي راډیو ته د وژل شوي شمیر له 14 تر 18 تنو ښودلې. دغه سرچینو د موضوع د حساسیت له امله د نوم او غږ د نه خپرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې په وژل شویو کې د کندوز ښار د څلورمې امنیتي حوزې د بلوک قومندان او د کندوز پوهنتون یو استاد هم شامل دي. دا پیښه یعنی شاهدان وایي پیښه شاوخوا 8 بجې رامنځته شوه. دوی وایي د 14 غږ تر لرې لرو ځایونو اورېدل شوی چې له عملی ښایي درانه تلفات اوښتي وي. د کندوز ښار یو اوسېدونکي او د پیښه یعنی شاهد چې نه غواړي نوم یې په راپور کې خپور شي ازادي راډیو ته وویل
نن کندوز ولایت کابل بانک مخې ته یو انفجار وشو. په دې انفجار کې ګڼ شمېر مجاهدین چې راټول شوي وو خپل معاشات واخلي. په ساعت 8 بجو سکه ماتینې میوې چې یاد انفجار ترسره شوی ده ګڼ شمېر مجاهدین زخمیان شوي دي.
د کندوز یو سیمه ایز خبریال د نوم د نه خپرولو او غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې د پیښې سیمه د امنیتي ځواکونو له لورې کلابند شوي او هیچا ته هلته د تګ اجازه نه ورکوي. دی وایي له 14 وروسته یې ګڼ امبولانسونه ولیدل چې د پیښې له سیمې ټپیان او مړي د کندوز د 218 عمري قول اردو روغتون ته انتقالول.
عمری قول اردو شفاخانه ته انتقال شوي دي. په دغه 14 کې ویل کېږي چې تلفات ډېر زیات دي خو لا تر اوسه پورې په دغه اړه کره او تایید شوي معلومات له رسنیو سره نه دي شریک شوي.
کندوز کې د طالبانو حکومت سیمه ایزو امنیتي چارواکو ویلي چې تر اوسه د دې پیښې سره د تړاو په تور څوک نه دي نیول شوي. تر اوسه د پیښې مسؤلیت هم کومې وسلوالې ډلې نه دی منلی. خو له دې وړاندې د کندوز او کابل په ګډون د افغانستان په بېلابېلو سیمو کې را درامنځته شویو پیښو مسؤلیت تر ډېره داعش وسلوالو منلی دی. هغه ډله چې په افغانستان او سیمه کې د فعالیتونو د زیاتېدو په اړه نړیوال هم اندېښمن دي. همدا یوه ورځ وړاندې په افغانستان او سیمه کې د داعش خراسان څانګې د فعالیتونو د زیاتېدو په اړه د ملګرو ملتونو امنیت شورا په ځانګړې غونډه کې په دې اړه اندېښنه وښودل شوه. په امنیت شورا کې د متحده ایالاتو استازي وویل چې د داعش خراسان څانګه په ځانګړي ډول په افغانستان او پاکستان کې لا هم د نویو کسانو د جذبولو وړتیا لري. په دې ناسته کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال او د ترهګرۍ ضد دفتر مشر د داعش خراسان څانګه د افغانستان سیمې او نړۍ لپاره جدي ګواښ وبلله. که څه هم په افغانستان کې د طالبانو حکومت په وار وار ادعا کړي چې په دې هیواد کې داعش ډله ځپلې خو په افغانستان کې واک ته د طالبانو تر بیا ځلې رسیدو وروسته د نامنۍ د ډېری پیښو مسؤلیت داعش ډلې منلې. د تیر 2024 د ډسمبر په 11 په کابل کې د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو وزارت سرپرست خلیل الرحمن حقانی باندې د مرګونی ځانمرګ بریت مسؤلیت داعش ډلې واخیست. هغه چې د داعش د ځپلو او په افغانستان کې د سرتاسري امنیت د ټینګښت په برخه کې د طالبانو ادعا تر پوښتنې لاندې راوسته.
پر همدې موضوع مې د پرزیدلي جمهوري نظام د وسلوال ځواکونو بیان ښاغلي اجمل عمر شینمر څخه وپوښتل چې دا ډول پیښې د څه ښکارندوی کوي؟
وګورئ دا لومړنۍ پیښه نه ده، وروستۍ پیښه نه ده. پس له دې نه چې طالبان حاکمیت ته رسېدلي دي، دوی هغه کوم کاذب ډاډ چې ولسته او نړیوالو ته ورکړی وو او فهمه ترتي دا کوم کاذب غرور چې لري فقط او فقط داغي فایل دو ترلاسه کوي. سړي چې د امنیت راوستل او د امنیت ساتل دا پرته د یو تخصصي بشري ظرفیت نه او هغه کم تخنیکی وسایل چې په امنیتي چارو کې داغي نه ګټه پورته کوي، هغه ته هم بشري ظرفیت ته اړتیا ده. چې په ټوله کې متاسفانه اوسني حاکمان هغه واقعي ظرفیتونو ته او تخصصي مسایلو ته ځانګړې پاملرنه نه کوي. دوی په خپل منځي اختلافات او ناندريو او د قدرت پولیس اختري اغاستي مسولیتونه ورنه په پراته د امنیتي چارو نه په ټولو برخو کې د دوی نه هر څه پاتې دي او دو هغه کم دهشت او وحشت په بنسټ چې کم امنیت لومړی سر کې تامین شوی او هغه هم د جمهوریت نه پاتې امنیت په دې چې په جمهوریت کې یوازنی دله چې امنیت ګواخه دوی خپل وو او په پایله کې کله چې دوی جمهوریت د وسلې په زور باندې سقوط ک په سیاسي ډګر کې البته نو د داغې نه وروسته دوی ته یو کاسب غرور پیدا شوی دی چې ګویا چې
یو بله مسله چې په افغانستان کې د خامنتي وضعیت ادا کیږي که بیا دغه ډول چاودنې کېږي لکه څنګه چې تاسو وړاندې ویلي چې دا به نه لومړنۍ وي نه به وروستۍ وي دغه ډول چاودنې بیا څومره دغه د ښه امنیتي وضعیت اداوي چې کېږي ننګولی شي؟
تاسو وګورئ په هیڅ ډول باندې امنیت هلته نشته. امنیت نه موږ کوم هغه فزیکی امنیت چې مو هغه صرف او صرف هغه د وحشت او د دهشت د لیارې رامنځته شوی و او د هغې تر څنګ په جمهوریت په وخت کې یوازینۍ ډله چې امنیت یې ګواښه همدوی خپله و. ولې اوس کوم حالت چې دی اوس خو په افغانستان کې متعددې تروریستي شبکې فعاله دي چې هغه خپله د اوسني حاکمانو دپاره لوی ګواښ دی او پرته د ټولو هغه کړنو چې دوی ادا کوي امنیت یوازې فزیکي امنیت نه دی. د افغانستان ولس، د افغانستان جغرافیه نه رواني امنیت لري، نه څوک شخصي امنیت لري، نه اپراتیفي امنیت لري، نه کاري امنیت لري، نه د پرمختګ امنیت شته دی. نو هغه اداوي اصلا بې ځای دي او دا د امنیت تعمیلیدلو ادا مطلقا کاذبه ادا ده او بل په امنیت کې لوی رول خپله ولس او خلق لوبي. مګر متاسفانه چې دوی د ولس او د خلکو هیڅ غوښتنې ته تر اوسه پورې مثبت ځواب هم نه دی ورکړی او د دوه کړنو ته چې ګورو موږ د دونه دا هیله هم نشو کولی چې
وروستۍ کې چې مالي صاحب کرا ته وایي چې دغه تاسو د تروریستي ډلو یادونه وکړه که دغه ډلې موجودې وي یا دغه ډول چاودنې بیا کېده بیا څومره د خطر زنګ د روان امنیتي وضعیت لپاره کېدلی شي؟
دا مطلقا د خطر زنګ نه هم اوس خبره تیره شوې ده. خطر زنګ هغه وخت کې چې د امنیتي اړخه چې یو ګواښ متوجي ولې د هغې ګواښ پاکله باندې اندېښنه موجوده وي. اوس د اندېښنې نه خبره وتلې ده. اوس عملا کم د دوی مخالفین چې دي په مختلفو برخو کې په ځانګړي ډول د داعش خراسان ترهګره ډله چې هغوی اوس عملیاتي کچې ته وتلي دي. کله چې په پوځي لحاظه یا استخباراتي لحاظه یوه ډله عملیاتي کچ ته وځي هغه حد ته رسېدلی چې نور په ځان بسایي او دا ډاډې ترلاسه کړی چې هغه عملیات ترسره کولی شي.
ښاغلی جمرمار شینوار چې موږ سره مرکه کړې وه.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
United States seeks a more secure
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
د اړوندیا نړیوال سازمان لخوا د فساد سره د مبارزې د تازه خپور شوی راپور پر بنسټ افغانستان په دې برخه کې درې درجه شاته کړی او 115 ځای کې دی. یا سازمان دې درجه بندی کې د نړۍ یو سلاتی ودونو ارزولي چې د طالبان تر واکلند افغانستان په 2023 کال کې د فساد اړوند له سل نمرو ولست نمرې اخیستی دي. که څه هم د طالبان حکومت وین تزاد دغه راپور په اړه د ازادي رادیو پوښتنې ځواب نه کړی خو مخکې وخت په وخت بیلابیلو طرف چارواکو د دوی په حکومت کې د فساد موضوع رد کړي او پر وړاندې د جدي مبارزې خبره کړې ده. ځینې افغانان بیا وایي چې د حکومتي ادارو کې په ځانګړي ډول د اداري فساد له بېلابېلو پېښو سره مخ کېږي. نورحال د فیروزي عزیزي په راپور کې
د روڼتیا نړیوال سازمان د 2023 کال په اړه په خپل تازه راپور کې ویلي چې افغانستان د 180 هیوادونو په کتار کې 115 ځای خپل کړای دی. د سازمان د دې ارزونې په راپور کې چې د سې شنبې په ورځ د فبروري په 11 خپور کړی افغانستان ته د روڼتیا په برخه کې له سلو نمرو ولس نمرې ورکړي او ویلي دي چې له فساد سره د مبارزې په برخه کې درې درجه شاته کړای دی. برونډي او ترکمنستان هم له افغانستان سره د ورته نمرو په لرلو 115 ځای کې دي. د دې درجه بندې لمخې افغانستان په 2023 کال کې بیا 112 ځای کې و او هغه مهال یې له سلو نمرو 40 نمرې درلودې. د یادونې ده چې ډنمارک د 2023 کال په شان د دې سازمان نه د نوي نمرو په خپلولو د نړۍ تر ټولو روڼ هیواد او لومړي مقام کې او جنوبي سودان بیا د 8 نمرو په خپلولو د نړۍ تر ټولو مفسد هیواد او 180 ځای کې دی. د روڼتیا نړیوال سازمان د خپلو ټاکل شوو معیارونو او کټګوریو پر بنسټ هر کال د نړۍ د 180 هیوادونو عمومي سکتورونه ارزوي او د دوی د معلوماتو لمخې دا ارزونه د نړیوال بانک نړیوال اقتصادي فورم په ګډون د یو شمیر معتبرو نړیوالو بنسټونو لخوا ترسره کیږي. د دغه سازمان په ټکو د هر هیواد نمرې لږ تر لږه د دریو ډیټاو د سرچینو ترکیب دی چې د فساد اړوند د دیارلس بېلابېلو سرویګانو وروسته محاسبه کیږي. هر هیواد چې ډېرې نمرې ولري هغه په دې معنا دی چې د فساد سره په مبارزه کې پیاوړی دی. که څه هم دغه سازمان په خپل راپور کې په افغانستان کې د فساد د ډولونو په اړه دقیق معلومات نه دي ورکړي، خو یادونه یې کړې چې بې ثباته هیوادونه د استبدادي رژیمونو په درلودلو په عمومي ډول په ټیټه درجه بندي کې دي او افغانستان اوس په خپل تاریخ کې له تر ټولو بدترینه بشري ناورین سره مخ دی. هڅه مو وکړه د دغه راپور په اړه د طالبانو د حکومت نظر ولرو، خو وایاندې ذبیح الله مجاهد زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. خو مخکې وخت په وخت بېلابېلو طالب چارواکو د دوی په حکومت کې د فساد موضوع رد کړې او پر وړاندې یې د جدي مبارزې خبره کړې ده. خو له دې سره یو شمېر افغانان ادعا کوي چې د خپلو اداري چارو د ترسره کولو په برخه کې په بېلابېلو حکومتي ادارو کې د اداري فساد شاهدان دي او د بډو غوښتنه ترې کیږي. د کابل ښار یو اوسیدونکي چې نه یې غوښتل د موضوع د حساسیت له امله یې په راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل:
فساد د افغانستان اوس رواج شوی دی، دلته ختمېږي نه. ډېر ادارات کې په قضا کې ډېر زیات دی، په ټولو ادارو کې. یعنې ما خپل تر اوسه داسې اداره نه ده لیدلې چې فساد نه وي. هغه ثابت کم خلکو له گزاره کول دوی شاید دوی نه ډېر وخت.
د ننګرهار ولایت د کوټ ولسوالۍ اوسیدونکی چې د هم د ورته ستونزې له امله نه غوښتل په راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل:
دولتي ادارو کې فساد اماوسی په غیر مستقیم ډول اصل کیږي، په ښکارا نه بلکې په غیر مستقیم ډول. او دا سی ډیر پیښې موږ لیدلې چې په د موسساتو پر مسئولونو باندې بوج راوستل کیږي ترڅو هغه محلي چارواکي تر سهم واخلي. زیاتره دلته د ولسوالیو ته د بشري مرستو د موسساتو لخوا ځنې د مسایکو لپاره د سهم کارتونه راشي چې هغه سهم په خپلو کې تقسیمېږي.
دا یادونه ده چې افغانستان په تیره یوه لسیزه کې د دغه سازمان په درجه بندۍ کې یو ځل او په خپل تاریخ کې تر ټولو ډېرې نمرې چې هغه څلیرویشت نمرې وې په 2022 کال کې ترلاسه کړې وې چې په 150 ځای کې راغلی و. له فساد سره د مبارزې او روڼتیا د چارو ځینې پوهان په دې باور دي چې تر کومه په افغانستان کې اساسي قانون او د حکومتي چارواکو او دولتي مسؤلینو په کچه د سزا واضح قانون او په پراخه کچه او بې پرې توګه څارنه موجوده نه وي، بېلابېلو برخو کې په ځانګړي ډول اداري فساد سره مبارزه اسانه نه ده. د دې ډلې د افغانستان د روڼتیا څار بنسټ د څارنې برخې پخواني مسؤول عزت الله ادیب ازادي راډیو ته وویل:
بدبختانه ووایم په افغانستان کې ډېری هغه برخې چې تر ټولو نه ډېر اړتیا ورته لیدل کېږي او هغه د یو ستراتیژیک خطر په شکل پېژندل کېږي، هغه برخې سره نه څوک کار کوي او نه یو چاته اهمیت لري. په هغه برخې کې هېڅ کار نه کېږي او ځینې برخې داسې دي چې هغه یو درېمګړي نهاد یو درېمګړي حرکت ته ضرورت لري چې هغه باندې په مستقل ډول باندې نظارت ولري. ولې اوس مهال په افغانستان کې خصوصا د فساد موضوع باندې هېڅ دغسې کوم نظارت نشته. اصلا چرته چې نظارت نه وي او چرته چې ویره نه وي او فرصتونه ډېر وي د فساد دپاره، نو هلته معلوم دار دی چې فساد وي.
د ښاغلي ادیب په خبره په افغانستان کې اداري فساد یوازې د چارواکو او مسؤلینو لخوا د بډو اخیستل نه دي، بلکې د بېلابېلو نړیوالو بشري بنسټونو په چارو کې لاسوهنه، په حکومت او دولتي ادارو کې یوازې د طالبانو د خپلو کسانو ګمارنې او ګڼ نور موارد هم بلل کیږي. په افغانستان کې د روڼتیا نه موجودیت په ځانګړې توګه اداري فساد خبره نه وینه ده، بلکې له دې وړاندې د تیر جمهوري حکومت پر مهال هم دغه هیواد په ځلونو د نړۍ د مفسدو هیوادونو په کتار کې راغلی و.
ازادي راډیو ته ورج ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د ملګرو ملتونو سرمشي لاماس ډلې غوښتي دي چې د اسرایلي برمتاو د خوشي کولو بهیر ونډروي. انټونی ګوترش دا څرګندونې نن وکړې. دا په داسې حال کې ده چې حماس ډلې پرون د برمتاو د خوشي کولو د بهیر د ځنډولو د پلان خبر ورکړ او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ دې ډلې ته خبرداری ورکړ چې ټول اسرایلي برمتا د شنبې ورځې تر غرمې پورې خوشي کړي. نور تفصیل په دې راپور کې.
د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش نن په یو بیان کې پر حماس ډلې غږ وکړ چې د اسرایلي برمتو خوشي کولو ته له پلان سره سم دوام ورکړي. ښاغلی ګوتریش پر خپل اکس پاڼه ولیکل چې موږ باید د شخړو د بیا پیل لپاره د ټولو هغو دلایلو مخه ونیسو چې په غزه کې د یوې لویې تراژیدۍ سبب کېدای شي. هغه لیکلی دی چې دواړه لوري باید د غزې د اوربند موافقې په اساس پر خپلو ژمنو عمل وکړي. د حماس او اسرائیل ترمنز اوربند چې د جنوري په 19 نافذ شو، په غزه کې هغه جګړه تر ډیره بنده کړه چې له څه باندې 15 میاشتو راهیسې روانه وه او په ترڅ کې د اسرایلو له زندانونو څخه د سلګونه فلسطیني بندیانو په بدل کې په 5 پړاوونو کې اسرایلي برمته خوشې شول. خو پرون دوشنبه د ازادین القسام د لوا په نوم د حماس ډلې پوځي څانګې اعلان وکړ چې د اسرایلي برمتو د خوشې کولو بل پړاو به چې د روانې شنبه پر اس په پام کې وو تر بلې خبرتیا پورې وزنډوي. القسام پر اسرائیل تور ولګاو چې د غزې د دریو اوسیدونکو د وژنې او غزې ته د خیمو او موقتو استوګنځایونو د مخنیوي په ګډون د اوربند له مقرراتو سرغړونه کړې ده. حماس وروسته بیا وویل چې دا خبرداری ځکه 15 ورځې مخکې ورکړ چې منځګړي هیوادونه قطر، مصر او متحد ایالات د اوربند د موادو رعایت ته د اسرائیلو د هڅولو لپاره کافي وخت ولري. له دې لاندې وروسته اسرائیلو په غبرګون کې وویل چې پوځ د هر راز احتمالي وضعیت پر وړاندې ځواب ویلو ته چمتو دی. دا لنجه وروسته له هغه نوره هم لویه شوه چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ خبرداری ورکړ چې که د شنبه ورځې تر غرمې پورې ټول اسرائیلي برمته خوشي نه شي نو دی به د غزې د اوربند موافقه باطله کړي. حماس چې امریکا او اروپایي ټولنه یې تروریستي ډله بولي د ښاغلي ټرمپ ګواښ ته په غبرګون کې وویل چې اسرائیلي برمته به یوازې هغه مهال خپلو کورونو ته ستانه شي چې د غزې اوربند رعایت شي. د حماس یو جګپوړي چارواکي سامي ابو زهوري رویټرز خبري اژانس ته وویل ټرمپ باید د خبره په یاد ولري چې دلته یو موافقه شوي او دواړه اړخونه یې باید رعایت کړي. ښاغلي ټرمپ له دې مخکې دا وړاندیز هم کړی و چې د غزې څخه باندې 2 میلیون اوسیدونکي دې ووزي او د دې سیمې کنټرول دې امریکا په لاس کې واخلي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د هرات د سیمیز روغتون مسؤلین په دغه ولایت کې د سرطاني ناروغانو په شمیر کې د 1.5% زیاتوالی خبر ورکوي. د طالبانو تر کنټرول لاندې بختر خبري اژانس په دغه ولایت کې د حوزوي روغتون د انګلوروژي د څانګې د روزین کې ډاکټر محمد طارق صدیقي په حواله راپور ورکړی چې سکل په یاد روغتون کې 15,000 تنه د سرطان ناروغان ثبت شوي دي. دغه ولایت یو شمیر اوسیدونکي وایي په یاد کې د نننه د درملنې اسانتیاوې کمې دي او د دې توان لري چې خپل ناروغان بهر ته ولېږدوي. نور حال په دې راپور
د هرات ولایت د عام روغتیا ریاست یو شمېر مسولین وایي په روان لمریز کال کې د دغه ولایت په روغتیایي مرکزونو کې د سرطان 15,000 ناروغان ثبت شوي دي. د طالبانو تر کنټرول لاندې بختر خبري اژانس د دوشنبه په ورځ د هرات د حوزوي روغتون د انکولوژي د څانګې د روزونکو ډاکټر محمد طارق صدیقي په حواله خبر ورکړی چې د غشمیر په یاد ولایت کې د سرطان ناروغۍ 10% زیاتوالی ښیي. د دغه ولایت یو شمېر اوسیدونکو چې د کورنۍ غړي یې په دې ناروغۍ اخته دي په هیواد کې د سرطان د ناروغانو د درملنې لپاره د اسانتیاو له نشټوالي شکایت کوي او وایي چې بهر ته یې د تکتوان نه لري. د هرات د اوبا ولسوالۍ اوسیدونکو عنایت الله په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
زموږ لور د وینې سرطان لري او په هر شپږ میاشت کې د وینې د کمښت سره مخ کیږي. زه به هغه روغتون ته بوزم تر څو ورته وینه ورکړم او د هغې درمل دومره ګران دي چې زه نشم کولی هغه واخلم. زه نه پوهېږم چې څه وکړم. خدای پاک دې زما سره مرسته وکړي.
د هرات ولایت د جبریل خرګوټي اوسیدونکي جعفر احمدي هم ازادي راډیو ته وویل
کاکای سرطان مغز داشت یک هفته پیش فوت کرد. اون زیاد تداویش کردیم تا پاکستان هم برد.
ترمی ده مغزو سرطان درلود یه وونه مخ که وفات شو موگی دیره درملن و کان پاکستان تا مویورد خوخنه شو لبد مرغ پا افغانستان که دنه نه ده درملن اصان تیاوی کمی دیه و چوک چی پا بحر که ده درملن واسه و نلری
د هرات حوزوي روغتون روغتیایي مسولین زیاتوي چې له شپږو کلونو راهیسې یعنی له 1998 تر 1403 کال پورې له 2000 زیاتو د سرطان ناروغانو د دغه ولایت روغتونونو ته مراجعه کړې ده. خو د افغانستان په لویدیځ کې کوم موارد د سرطاني ناروغیو د زیاتېدو لامل ګرځي؟ د انکولوژي څانګې متخصص ډاکټر یاسین جلالي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
چاپیریالي لاملونه او د نامناسبو خوړو کارونه چې په هغې کې د کیمیاوي توکو اندازه زیاته وي، ناسم چاپیریال او د ناسمې هوا تنفس کول چې په هوا کې بیا کیمیاوي مواد لکه کاربن مونو اکساید چې له سرب نه پکې استفاده کیږي دا ټول خپل اخیز لري.
هڅه مو کړه د سرطاني ناروغانو د شمیر د زیاتیدو او په دې ولایت کې د درملنې د اسانتیاوو په اړه د هرات ولایت د امیر روغتیا د مشر مولوي محمد طالب شاهد نظر ولرو، خو زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. د سرطان د کنټرول مرکز د معلوماتو له مخې د 2024 کال تر پایه په افغانستان کې د سرطاني ناروغانو شمیر 15 لک کسانو ته رسیدلی و او په کلنی ډول له 19 زره ډېر کسان په دې ناروغۍ اخته کېږي چې شپږ اویا سلنه یې ترې مري. د روغتیا نړیوال سازمان د معلوماتو له مخې بیا هر کال شاوخوا 40 زره افغانان په بېلابېلو سرطانونو اخته کېږي چې له دې ډلې تر 15 زره ډېر کسان د دغې ناروغۍ له امله مري. د سرطان تر ټولو عام ډولونه د تی، معدې، ستوني، شونډو، خولې، رحم او د سږو سرطان دی. د افغانستان د سرطان د کنټرول ملي پروګرام د 3 میاشتو مخکې معلوماتو له مخې په دغه هیواد کې د تی یا سینې سرطان د تیر کال په پرتله 50.9% ډېر سوی دی.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستی. مالیه وزارت کومه ستونزه لري؟ 8000 ته زره خال کې
د زیانګالو شخص
کونډه ښځه یم، غوا مې، مال مې، ټول مې در بدر رسو.
له اوریدونکو ته
موږ خپل ډېر له ملي ازادي راډیو نه زده کړي دي، ځان حقوق دي، بل حقوق دي، داوا
په ساده او روانه ژبه.
او که چیرې میډال ورکړل نو ما به د ازادي راډیو ته د سرو زرو میډال ورکړی وای.
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
د طالبان حکومت د ترانسپورت او چلن وزارت د ټرافیکي پیښو د مخنیوي لپاره د مسافروړونکو موټرو پر سرعت یا چټکتیا محدودیت لګولی دی. یاد وزارت پرون په یوه خپور شوي بیان کې ویلي دي چې د بهیر د کنټرول لپاره یې په مسافروړونکو موټرو کې د جی پي ایس د څار آلې هم لګولې دي. دا په داسې حال کې ده چې موټر چلوونکي او سوارلۍ په افغانستان کې د ټرافیکي پیښو له زیاتوالي اندېښمن دي. دوی وایي د طالبانو له حکومت غواړي چې دا اقدام په ټول جدیت سره پلی کړي. نورحال په راپور کې
د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د مرګونو ترافیکي پیښو له زیاتوالي وروسته د طالبانو حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت په یو تازه اقدام کې د دغو پیښو د مخنیوي لپاره پر مسافروړونکو وسایطو د سرعت محدودیت لګولی دی. دغه وزارت د دوشنبې په ورځ ناوخته په خپله ایکس پاڼه پخوانی ټویټر اعلان کړی چې د مسافروړونکو موټرو لپاره 115 کیلومتره فی ساعت سرعت ټاکل شوی او چلوونکی حق نه لري چې د زیات چټک ولاړ شي. دغه وزارت دغه شان وایي چې د موټرو د سرعت د کنټرول په موخه یې د جی پی ایس د څار آلې هم په یو شمېر مسافروړونکو موټرو کې نصب کړي دي او دا پروسه به هم نوره وغځوي. افغان موټر چلوونکي د ترافیکي پیښو د زیاتوالي له امله اندېښمن دي او د طالبانو حکومت دا اقدام د ترافیکي پیښو د راکمولو کې مؤثره بولي. حبیب الله شاهی چې د کابل ولایت اوسیدونکی دی، د طالبانو له حکومت غواړي چې دا طرحه په جدیت سره پلی کړي. دی وایي
وزارت ترانسپورت او هوانوردی افغانستان
د ترانسپورت وزارت لخوا په سرعت محدودیت ټاکل یو ښه اقدام دی. دا کولای شي د مسافرو د مرګ ژوبلې مخه ونیسي. د جی پی ایس آلې نصب باید عملي شي ځکه چې دا د خلکو لپاره ګټور تمامیږي.
د طالبانو حکومت دا پریکړه وروسته له هغې کوي چې په افغانستان کې ترافیکي پیښې ډېرې کېږي او هر کال زرګونه مسافرو ته پکې مرګ ژوبله اړوي. سید نظر چې د کابل د سبز ولسوالۍ اوسیدونکی دی وایي بې احتیاطي او د ترافیکي قوانینو نه مراعاتول د ترافیکي پیښو د زیاتوالي لوی لاملونه دي.
برادر بزرګم طرف وځي
زما مشرور وظیفې ته روانو، له یو موټر ښکته شو بل موټر ته پورته کېده چې له یو ډاینا موټر سره یې ټکر وکړ. درې ورځې روغتون کې بستر و، بیا مړ شو.
د مسافر وړونکو شرکتونو ځینې مسؤلین هم د طالبانو دا اقدام ستایي. عبدالقاهر چې د یوه ترانسپورتي شرکت مسؤل دی وایي چې دوی لا د مخه په خپلو موټرو کې جی پی ایس آلې نصب کړي دي خو غوښتنه لري چې د اوږدو مزلونو لپاره د سرعت حد یو څه لوړ شي. دی وایي
زموږ موټرو کې جی پی ایس نصب دی. موږ له امارت څخه غوښتنه کړې چې د اوږدو سفرونو لپاره چیرې چې موټرې ډېرې ناوخته رسي او مسافر ستړي کېږي باید د سرعت حد یو څه لوړ کړي.
د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت وایي چې د جی پی ایس آلو د نصب موخه دا ده چې د مسافرو سفرونه خوندي شي او ترافیکی پیښې کمې شي. دا اقدام وروسته له هغه کیږي چې د قوس په 28مې نیټې په دو جلا ترافیکي پیښو کې د کابل کندهار په لویه لار له 500 ډېر کسان مړه شول او له 60 زیات ټپیان شول. مخکې تر دې د طالبانو د کورنیو چارو وزارت د ترافیکو ریاست په یوه راپور کې ویلي و چې د 1403 لمریز کال له پیله تر اوسه نږدې 2000 کسان د ترافیکي پیښو له امله مړه شوي او 200 نور ټپیان شوي دي. په افغانستان کې د ترافیکي پیښو عمده لاملونه د سړکونو خرابوالی، د ترافیکي قوانینو نه مراعتول، له اندازې زیاته چټکتیا او د موټر چلوونکو بې احتیاطي بلل کیږي.
د تاندې څانګې خبرونه درته هم لرو، خو اوس خبرونه. سلامونه، وخت مو بخیر. د افغانستان په وخت د شپې 9:30 شي. تاسې ازادي راډیو ته خواږی است. د قطر بهرنیو چارو وزارت نن سه شنبه د سلباغې 23مه کندز کې د کابل بانک څانګې مخې ته نننۍ چاودنه خندلې ده. خبر پاڼه کې د قطر پر هغه دریز چې هر راز ترهګري او سخت دریزي ردوي ټینګار شوی دی. په کندز ښار کې نن د کابل بانک مخې ته چاودنې دغلته راټول شوي خلکو ته مرګ ژوبله اړولې ده. د طالبانو د حکومت دوه سرچینو ازادي راډیو ته ویلي چې په دې چاودنه کې لږ تر لږه 14 کسان وژل شوي او تر دې زیات نور ټپیان دي. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت وین بیا د وژل شوي شمېر 15 تنه ښودلی دی. بلخوا پخواني ولسمشر احمد کرزي او د سولې د عالي شورا پخواني مشر عبدالله هم په کندز کې دا چاودنه خندلې ده. ښاغلي کرزي دا پیښه د انساني او اسلامي موازینو خلاف عمل بللی او ښاغلي عبدالله هم د قربانیانو کورنیو ته تسلیت ویلی او دا برید یې خندلی دی. تر اوسه پورې په کندز کې د دې برید چې چارواکو ځان وژونکی برید بللی مسؤلیت کومې ډلې پر غاړه نه دی اخیستی، خو تر دې مخکې د ورته ځینو بریدونو پړه د داعش خراسان ډلې منلې ده. په کندز کې د طالبانو امنیتي چارواکي وایي د کابل بانک د ودانۍ مخې ته په یوه ځانوژونکي حمله کې 5 کسان وژل شوي دي. ریټرز خبري اژانس د امنیت قمندانې د بنجم الدین خاکسر له قوله راپور ورکوي چې نوموړی وایي په وژل شوي کې د طالبانو وسلوال او امریکا او ملکي وګړي شامل دي. د ریټرز په راپور کې د ښاغلي خاکسر له قوله راغلي چې بریدګر خپل چاودونکي مواد د کابل بانک د ودانۍ مخې ته وبالوزول. د دې برید پړه تر اوسه کومې ډلې نه ده منلې. دا حمله یوه ورځ وروسته له هغې کې چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا په وندکی په افغانستان او سیمه کې د دیش ډلې د خراسان څنګه د غوښونو په اړه بحث کړ. په ملګرو ملتونو کې د امریکا د استازولۍ مرستیال دروتی شي پرونی غونډې ته ویل چې متحد ایالات په افغانستان او پاکستان کې د دیش ډلې ته د خلکو د استخدام لپاره اندېښنه لري. د دیش ډلې په تیر وخت باندې دریو کلونو کې چې طالبان بیا پر افغانستان واکمن شوه دي، د لیندې پر یوه اجتماع د طالبانو د حکومت د کډوالو راستي د کوچارو د سرپرست وزیر خلیل رحمان قنی د وژنې په ګډون د ګډو هغو عملو پړه منلې ده چې ډیره انساني مرګ ژوبلې اړولې ده.
تاندی سانگی
د ځوانانو خبرونه.
درنو دوستانو سلامونه مې ومنئ. آیا اوس هم ځوانان په کلیو او بانډو کې په خانه دودی زلوبې کوي؟ که هو کومې لوبې ډېرې کوي؟
په خوشي باندې اخته دي. خوشي طریقه دا ده چې مثلا یو 15 کسه یو طرف ته کیږي، 15 بل طرف ته کیږي، یو پکې میر ټاکل کیږي. دغه قچي ګوته چې موږ ورته وی غټه ګوته دا په یو لاس باندې نیسي، دا یو پخه.
ځوانی نجونی بیا وایي چې دوی په افغانستان کې د حاکم نظام د بندیزونو له وجې هغه دودیزې لوبې هم نشي کولی.
څه فقط هغه لغت ورسېږي وایي بسم الله که ودی، نه د لوبو وخت سه، نه د تفریح وخت سه، نه د وتلو وخت سه. که څه هم همسایه یا یو دوست ځي وایي ته څه کې لوی نجلۍ سېځې.
د دې لوبو ارزښت په څه کې دی؟
دودیز لوبو ارزښت دا دی چې زمونږ تاریخ ژوندۍ ساتي، زمونږ البته دغه د ځوانانو تیر یادونه ژوندۍ ساتي، او بل هغه چې دا ذهنن صحت د پاره هم ګټه کوي. کومې لوبې چې دي
قدر منردن کو تجربه خود دلی چلو بکول هم پر جوند که دی نورو ضروری چارو پتیر اردینی دی. ده جوانان پا خبره پا کلیو که دو دیز لو به دوی تزه که ارزخت لری چه. ده تیرو نسلونو تاریخ ورتر جوانده که بی او دوی هم پا فیزیکی او روانی لحاظ خواخ او تاند ساتی. ده لغمان اوسیدونگای بختیار پختون وای چه. وست هم پا کلیو او باندو که دیوش میر جوانانو لخوا دو دیز لو به ترسره کیگی.
دو دیز لو بی پا وسنه وقتونو که ده افغانستان پا طول لیتونو که ترسره کیگی زوانان لیوالتیا لری چه باید لو بی وکری ساتیری وکری خپل وقت تیر کری البته پا داسی لو بانده چه هزا دوی تا یو دول روحیه ورکی دوی صحت ورسرخه کیگی. نو دلتا پا لغمان که هم ده نورو لیتونو پا سیر بانده مختلف دو دیز لو بیشت دی چه دوی ترسره کی مثلا توپ گنده ده همدارنگا خوسای ده ده پخوا که نور داسی کلیوالی لو بی دی چه لیوالتیا لری پاین حال که والی بال و کرکت دوی سرم دیر علاقه لری تر سره کوي او په ډیر ذوق باندې په کلیوالو سیمو کې په خاراتو کې. نو دغه لوبې په لغمان کې هم ډېرې مشهورې دي او ځوانان لیواله دي چې دغه لوبې تر سره کوي. هڅه کوو چې د اونۍ په جریان کې څو ساعت ځان وزګار کړو او له ملګرو سره د لوبې تر سره کړو. نو معمولا موږ والیبال ته ډېر وخت ورکوو. دلته زموږ په سیمه کې دلته والیبال ډېر رایج دی، ځوانان والیبال ډېر کوي. نو زه هم لیوالتیا لرم چې له دوی سره یو ځای شم، تفریح وکړم د ذهني ستړیا د له منځه وړلو لپاره. نو تر ډېره پورې زما په سیمه کې دلته د والیبال لوبه ډېره مشهوره ده، کرکټ هم دی اما دا لوبه ډېره کېږي. نو زه هم کوشش کوم چې والیبال وکړم. بیا د انتخاب د ملګرو څو کټګوري ملګري زما دي، خو دا دي چې همکاران دي د پخوا کې زما د کلي ملګري دي، انډیوالان مې دي، له هغوی سره زه کله ناکله لوبه کوم. نو وخت ناوخت کوشش کوو چې ورزش وکړو.
ښاغلی پښتون وایي چې ځینې ځوانان بیا خپل ډېر وخت د ټولنیزو رسنیو په کارولو تېروي چې په باور یې دا مناسب کار نه دی.
له بده مرغه باید ووایم اوس تر ډېره پورې ځوانان سوشل میډیا یا هم دغه آنلاین کم رسنۍ چې دی پلیټفارمونه دي کې ډېر مصروف او مشغوله دي. کوشش کوي چې ډېر وخت دته ورکړي، ګوښنشیني وکړي، د اتاق په کونج کې کښېني، ګیمونه وهي، خپل ساعت تیر کړي. هم ځینې وختونه دوی هغه رسنیو ته ورکوي چې په هغه باندې ویډیوګانې خپرېږي. دوی چې کله ویډیوګانې ګوري د نورو خلکو ژوند ګوري، یو ډول متاثره کېږي. نو ډېر کوشش کوي چې دوی باید هم په هماغه شکل باندې واوسېږي، دوی هم داسې ژوند ولري لکه څنګه چې په ویډیوګانو کې دي. نو دا هغه څه دي چې په اوسنۍ وخت کې دغه محلي لوبې او دغه ورزشونه مې یو څه کمرنګ کړي. ځوانان تر ډېره کوشش نه کوي چې ټولنیز ژوند ولري، دوی ورزش وکړي، دوی لوبو ته وخت ورکړي. نو دغه یوه ستونزه شته ده، د تعلیم اړخ یو څه کمزوری شوی په دې کې شک نشته دی. اما دغه آنلاین رسنیو یو څه د ځوانانو دغه ورزش یو څه کمرنګ کړی دی، البته دغه لوبو ته وخت ورکول. مطلب ځینې ځوانان داسې دي چې په تیر کې ژوند کوي، ځینې ځوانان دغسې دي چې په حال کې ژوند کوي، ځینې ځوانان داسې چې په راتلونکي کې ژوند کوي. له بده مرغه په اوسنیو شرایطو کې، په اوسنیو وختونو کې زموږ ډېری ځوانان په راتلونکي کې ژوند کوي، یعنی یو ډول خپل ژوند له نورو سره تړي چې باید همدغسې واوسېږم. خو حال دغسې دی چې اوس لپاره دې ته زمینه سازي نشته دوی لپاره. نو له شک پرته چې دوی ته تاوان لري، دوی یو ډول روحیه یې کمزوري کېږي، مشکلات ورته پیدا کېږي، رواني ستونزې ورته پیدا کېږي، یو ډول لاس په سر کېږي له تعلیم څخه، لاس په سر کېږي له ورزش څخه، لاس په سر کېږي له ټولنیز او فرهنګي ژوند څخه. نو له شک پرته چې تاوان لري، اما د حل لپاره باید کار وشي. دلته باید حکومت شته، نظام د پخوا کې، نړیوالې ټولنه، همدارنګه رسنۍ په دې برخه کې باید ډېر کار وکړي تر څو حد اقل ځوانان له دغه حالاتو څخه ووځي.
د کندهار ولایت یوه ځوانه چې نه غواړي نوم یې په خپرونه کې یاد کړو وایي پخوا به نجونو هم د کور مخکې ځانګړې دودیزې لوبې کولې، خو اوس طالبان هغه هم نه پرېږدي. دا ځوانه په کندهار کې د نارینه وو د دودیزو لوبو پاکله هم خبرې کوي.
په خواسي و مخکې البته دوی به د ټالونو جوړول، په ټالو کې به زنګېده د ښځو خپل یو جلا ډله به و ټوله به د کلیوال ښځې نه د خپل منطقې ښځو به هغه ځای پیغلانو به مشخص کړی و. په دې ګونې به پاخه او چایان به یوړې، بیا به البته د ټالونو به واچوه په لرګو باندې یا په ونو باندې یا په بل داسې شي باندې چې البته به ټالېده سر به ولاړه، بیا به مازدیګر راله. یوه ورځ به په کال کې مشخص و، هغه به د اختر ورځ وه، یا هم بل داسې یو ورځ به مشخص کړی و دوی به کړه. اما نور اضافه ساتېری نه و. او نارینه و دپاره لوبې دغه فوټبال ډېر استعمالېږي، پخوا هم ډېر کېده، اوس هم ډېر کېږي، او کرکټ ډېر استعمالېږي. او دا د ډېرو لوبې ډېرې کېده، د مردکو لوبې ډېرې کېده، او هغه د لرګي وهنه و په غیبه پښه باندې سړي هغه لرګي وغورځو دغه لوبې درې دانې ډېرې کېنه دوی به ډله راټول سوه د هغې جنګېدا ساتېری په ډېرو هغه به وخت معلوم نه و اختر او دغه ښه ورځ او بده ورځ دا به نه وه فقط هغه هګیانې به جوش کړې وې ځکه د دوی هدف دا وسي باید خرڅې هم سي او ساتېری هم باندې وسي بیا به یو میدان ته راوویستله هګیانې به جنګېدلې چرګ جنګېده او د زرکې او بل مرغه نوم یې یر سو مشهورې ساتېریانې وې چې په کندهار کې به کېدلې داسې جنګیالي مرغان به پکې پیدا کړه په غرو کې بینیولا بیا به غټ میدان وخت او ورځ به مشخص کړه اعلان به وکړي چې دلته نن ساتېری ده بیا به غټ میدان ګراوند به جوړ کړي لکه عین هغه د فوټبال او د کرکټ هغه بیا به نو دا خلک شاخوا ورته کښېناستله د سیل دپاره دغه شیان بیا په جنګ واچوله هغه مقابل لور ته به پیسې وټاکل سوې سي د هر چا اول به وګټل هغه ته به انعام ورکول سو اما د ښځو تر منځه داسې اوس مشخص کوم ساتېری نهسته پخوا به ټالونه ډېر وه د نجونو به هغه خاله خاله ساتېری د نوکیانو غوندې هغه به جوړ کړي ونه او کوری کې او داسې خاله ساتېری به د باندې به راووتلې کوچنی خیمې به یې ودرولې بیا به دوی دا خاله خاله ساتېری کوون هلکان خو اوس هم کوي خپل وخت د جمعې شپه او جمعې ورځې مشخص کړي دا دوه ورځې دوی خپل کرکټ لوبه وي فوټبال وي دغه ساتېری کوي د دوی تر منځ سې ډېره پراخه سوې ده دا لوبه ساتېری دغه د کرکټ او فوټبال دا لوبه ورځ تر بلې ډېریږي دا نورې لوبې ټوله شاته پرېښول د نجونو لپاره کوم ساتېری نهسته سي حقیقت ووایم که واړه ماشومان دي که دا لویان دي هغه که کم سنه یې که غټ سنه یې مقصد هغه په نامه که انجل
دا جلی د دودیزو لوبو د ګټو پاک هم زیاتوي
اصابو د فعالیت لپاره فزیکی فعالیت لپاره یو بهترین شی دی ځکه یو خود د تفریح او ساتیری سو او په زمن کې د خپل یو فزیکی حرکت سو کله چې هغه اصاب دی حرکت وکي فزیکی حرکت ټول بدن ته رشد ورکوي یعنی د دوی د نشونما لپاره او د دوی د شم مغز تقویه مغز لپاره که هر ډول لوبه وي هغه که هلک وي که نجلۍ وي د دواړو ترمنځ ښه ده اما د دې تر څنګه زه دا نه غواړم چې فقط ځوانان باید ټول انسانان هغه که زوړ وي که وړ وي که مقصد که هر سنوال وي باید په دغه لوبو باندې مشغوله اوسي ځکه د دوی د نشونما تقویه لپاره ډېر ښه ده هر لوبه که هلک وي که نجلۍ وي زموږ لپاره ډېره ګټمنه ده او موږ د ډېرو ستونزو مشکلاتو را ګرځوي اوس هلکان سې دي ولاړ سي هغه وخت مشخص وي هر وخت چې زړه وغواړي فوټبال او کرکټ ته ولاړ سي د دوی هغه کوم ابد خیالات او کوم تشویشات او مشکلاتونه چې په ذهن کې ګرځي هغه ټوله له منځه ولاړ سي فقط د یو دوه ساعت لپاره اما زموږ ښځینه ټولنه اوس مهال په ډېر رواني حالت باندې اخته په دا خاطر چې د دوی دپاره نه د ساتېری زمینه سته نه هم د وتلو زمینه سته چې فقط هغه لغت ته ورسېږي وایي بسم الله که ودی نو زموږ ښځینه ټولنه اوس ډېره په رواني حالت باندې اخته ده نه د لوبو وخت نه د تفریح وخت نه د وتلو وخت سه که څه هم همسایه یا یو دوست ملګري ته ځي وایي ته څه کوې لوی نجلۍ سې ځې دا د پېغلانو پورې اما چې کله کوچنۍ وي وایي د باندې مه وځه په کور کې نو د دوی دپاره کوم د فرصت نهسته او دا دونې کمسینه نجونې چې اوس مال مې لیدلې دوی لا په یو رقم ډپریشن باندې اخته وي
په ننګرهار کې هم بیا ځوانان دودیزو لوبو ته وخت ورکوي او ملګري په همدې بهانه سره ټولېږي ګلاب ابراهیمی په دې اړه وایي
یو خو هغه لوبې دي چې مثلا کرکټ ده او مثلا یا والیبال ده یا نورې لوبې دي خو دلته چې اکثر هغه کلیوالي یا دودیز لوبې دي هغه غیږنیونه ده غیږنیونه ده له دې سره یو ځای خوسی موږ ورته وایو چې اکثره موږ ځوانان وینو په هغه شنو ساحو کې یا د سیند غاړه کې همدا اوس چې ډېر ښه موسم دی په خوسی باندې اخته دي خوسی طریقه دا ده چې مثلا یو پنځه کسه یو طرف ته کېږي پنځه بل طرف ته کېږي یو پکې میر ټاکل کېږي له جوړیږي سره چې دوی بیا دغه کچي غوته چې موږ ورته وی غټه غوته دا په یو لاس باندې نیسی دا یو پخه پس مکه لګي یو پورته کوي او په دې یو پخه باندې دوی یو بل سره خپل زور معلوموي بیا نو چې د هر چا دغه کچي غوته د لاس نه خطا شو هغه و بیلو یا چپک هغه دالو به او بیل دی دغه کس ویږي پکې
کغله ابراهیمی د ځوانانو په منځ کې د دودیزو لوبو پاړه او دا چې د دل نظر څار زخت لري نوري خبرې هم لري
یو بل لوبم شته چې مثلا دندکلک ورته وي دندکلک هغه لوب ده چې خصوصا هغه ځوانان چې نیمچا ځوانان دي پورا ځوانان نه دي د لارګو یو دوه هغه پیدا کوي چې یو داسې د شل سانتي په اندازې یو بل لارګي چې بیا د شل سانتي لارګي په وهي هغه داسې یو متر په اندازې وي چې دوی د دندکلک لوب ورته وي دغه لوب هم دوی سي دي زمونږ په لګمان کې دام تر سره کیږي انټرنیټي گیمونه دي دغه موبایلونو کې کوم گیمونه دي دا یو لک تاثیرات په هغه باندې کړی ده په دودیزو لوبو باندې خو د دودیزو لوبو
ارزښت دا دی چې زمونږ تاریخ ژوندۍ ساتي، زمونږ البته دغه د ځوانانو تیر یادونه ژوندۍ ساتي، او بل هغه چې دا ذهنن صحت دپاره هم ګټه کوي، عقل مي لوبي چې دي فشارونه هم کموي، بل بې مصرفه لوبې هم دي. د ځوانانو ترمنځ د اتفاق او اتحاد خبره هم دلته موجوده ده. تاسو په دې پوهیږئ چې یو څوک که موبایل کې ګیم وهي هغه یوازې ځان ته ناست ده، په ډپریشن او ډول ډول ناروغۍ مخته کیږي. خو دغه دودیزې لوبې چې دي صحت ته ګټه کوي، اتفاق اتحاد ته ګټه کوي، یووالي ته ګټه کوي، د خلکو راټولېدن هلته رامنځته کیږي، نورې ډېرې دغسې ګټې لري.
خوست کې بیا غیږی نیول ډیره پیژندل شوې دودیزه لوبه ده. د یاد ولایت له اوسیدونکو عابد سره مو په دې اړه مرکه کړې ده.
ځوانان سره په غیږ ورځي، په مینځ کې کرخه ایستلې وي، یو طرف د والیبال غوندې میدان لري. یو ځل د یوې ډلې څخه یو ځوان ورځي که هغې ډلې کې یو چا ته لاس وروړ او بېرته خپل ځای ته ځان راورسوه، یوه نمره اخلي او کال ته بیا نیول کېږي او خپل ځای ته نه راپرېښودل کېږي، مقابل طرف نمره اخلي. داسې یو ډول پلوانۍ ته ورته لوبه ده، خو چلکي پکې ډېره چلېږي. دا دغه ډول لوبه ده.
څومره بیا ځوانان ته زیان رسېږي او بل ژوبلوي ځکه دوی پلواني کوي؟
ځوانانو ته خو زیان په دې نه رسېږي چې هغه میدان داسې جوړېږي که دوی په ځمکه باندې غورځي، او یا هغه لوبه هم چې د هغې ته ځانګړي اصول لري، کله چې یو څوک خوږېږي هغه بیا پاول کېږي، نمره یې بل اړخ ته ورکول کېږي، نو د اصولو په چوکاټ کې لوبه ترسره کېږي. ځوانانو ته هېڅ زیان نه رسېږي.
خپله دې دا لوبه کې ګډون کړی؟
موږ دومره چرته انرژي لرو چې دې لوبه.
نو کوم ځوانان د خوست دودیزه لوبه کوي؟ کوم ځوانان؟
هغه چې په مټو کې یو څه زور ولري، یو څه ورزش ترسره کړی وي، او څه چلکي ورسره ملوي.
دغه ځوانان چې د پلوانۍ د لوبې معیار پوره کا، مثلا تاسو ویلې چې هغه باید غښتلی واوسي، څومره سته څومره چارچاپېره ویني؟
بېروزګارۍ خلک دغه د ورزش لپاره وزګار کړي، ځکه په ذهني لحاظ باندې که دوی ډاکټر ته ورځي ذهني ستونزې ورته وي، له چا مشوره اخلي، لومړی مشوره یې دا چې تاسې باید سپورټ ته مخه کړئ. په بدني لحاظ هسې هم افغانان بیا خصوصا د دې خوست خلک چې په لرو پرتو سیمو کې اوسېږي، بدني لحاظ قوي دي، او که بیا یو څه ورزش هم ورسره وکړي هغه بیا لا هم قوي کېږي. نو ډېر خلک شته، ډېر ځوانان شته چې دغه لوبې ترسره کوي په چمګاون کې او په لرو پرتو سیمو کې، او بدني لحاظ هم قوي دي. او هغه څوک چې په دغه لوبه کې یو څه چلکیز دی، یو څه هغه د چا خبره چې مخکې له مخکې نور تمرینونه ترسره کړي وي، هغه پکې بیا ډېر ښه راځي.
تاسو وایئ چې کیز دی، څه رقم چالاکی په پلوانۍ کې باید وکړي؟
مثلا هلته ډېر له زور څخه استفاده نه کېږي، چا باندې یا هغوی زور ته پرېښودل یا چې په تا باندې وکړي، ځان نه ورکوي او ځان یوازې هغه خپل مقابل لوري څخه راخلاصوي. معلومات درته کېږي چې ما که دغسې ونیسي نو زه ځان نه شم خلاصولی، هغه لارې چارې ور معلومې وي چې دا څه ډول ځان خلاصولی شي. بیا ډېر په دغه لوبه کې بریالي وي، که څه هم هغه د بډای له لحاظه یا داسې ښه نه وي، خو که چلکي ورسره وي هغه ځان خلاصولی شي او په لوبه کې تر ډېره بریده بریالی وي.
بله، د خوست د ځوانانو دې لوبې ته چې معمولا د پلواني بڼه لري، څومره خلک به راټولېږي د نندارې لپاره؟
ان شمېر سلګونو ته رسېږي. ان ځینو ځایونو کې خو داسې هم وي چې کله پی لوبې ته یا د لوبې رسېږي او یا هم نیمه پی لوبې ته، هغه بیا شمېر له زرګونو هم اوړي.
داسې دې اورېدلي دي چې مثلا د دې لوبې تاریخ تاسو ته له کومه ځای راپاتې ده؟ د خوست ځوانانو ته کوم څه په هکله اورېدلي؟
ځوانانو نه چې پوښتنه کېږي یا له سپینګیرو پوښتنه کېږي، وایي دا ډېره پخوا دود وه، او مثلا په ودونو کې به تر ډېره دغه لوبه ترسره کېده، چې کله به زوم راتله ناوي به نه ورکول کېده، یا وړخونه ورته وایي چې په ودونو کې د ناوي له لورې د زوم کورنۍ ته کېږي، په هغه وخت کې دغه ډېره پکارېده. بله لوبه چې دغه د پړي په یو خوا کې او په بله خوا کې نیولو، هغه لوبه هم ترسره کېده.
تاسو له زوم نه یادونه وکړه چې په واده کې به دا د پلوانۍ لوبه کوله، کله به چې ناوي نه ورکول کېده د خاصو دودونو له مخې، یعنی هدف دې کې څه ده؟ زوم د ناوي د کور مخکې پلواني کوله، خپل زور یې خود څه رقم خبر وه؟
یوازې به زوم نه و، له زوم سره به چې څومره خلک تللي وو او د ناوي د کورنۍ خلک به و، لکه د واده یو اړخ خود ساتیرۍ لپاره به دغه لوبه ترسره کېده، او په دودیز ډول به دغه ترسره کېده. د واده یو اړخ و، یعنی خلک به په دې ډول سات تېروه او واده ته به یې رنګ وربخه. د چې په ځینو ځایونو کې به بیا هوایي ډزې کېدې، د هغې مخنیوی شوی و، یا نور داسې شیان و چې دوی غوښتل هغه واده لا رنګین. کړي دي واده د رنگینۍ لپاره دغه لوبې ترسره کړي.
تاسو په نظر څومره ښه ده چې د هر ولایت ځوانان خپلو پخوانیو دودیزو لوبو ته مخکښ ځان مصروف کړي او پایلې به یې ښې واوسي؟ ورته
په اقتصادي لحاظ باندې دوی په ځان باندې بسیاوي د کورنۍ مسؤلیت ور تر غاړې نه وي، که د لوبو د کولو لپاره مصارف کوي یا نور داسې هغوی بسیاوي، هغوی کولی شي دغه دودیزې یا نورې لوبې ترسره کړي، خو هغه خلک چې کورنۍ ور تر غاړې ده په اقتصادي لحاظ باندې جوړ نه دي. خو که کاري فرصتونه دلته شتون ولري، هر څوک په اقتصادي لحاظ باندې پر ځان بسیا شي، لږ تر لږه که یو ځوان دومره عواید هم ولري چې دی په کورنۍ باندې بوج ونه اوسېږي، کورنۍ ته یې لاس نه ویني ولی چې مثلا زه دغه کار ترسره کوم یا زما دغه شیانو ته اړتیا ده دا راته واخلئ، په خپله ځاني اقتصادي بسیانې سره پر مخ ولاړ شي، دودیزې لوبې به هم راژوندی شي، د جرایمو کچه به هم یو څه راټیټه شي، د نشه یي توکو استعمال به هم کم شي، او هغه شخړې چې په کلیو یا په دوکانونو یا د ځوانانو ترمنځ په دښمنیو بدلېږي هغه به هم یو څه اندازه رقم شوي اوسېږي.
وضعیت اوس همدا رقم ده لکه څنګه موږ او تاسو وینو روان دی. اوس په داسې وضعیت کې ځوانانو ته څه کول پکار دي چې که هیڅ نه وي همدې دودیزو لوبو ته د ځان د بوختولو لپاره مخه کړي؟ اقتصادي ستونزې شته، له تحصیل نه لرې والی شته، نور ډېر زیات محدودیتونه په ځوانانو باندې شته. په همداسې وضعیت کې هغه ځوان چې فکر ځوان ده، حوصله یې زیاته ده نظر نورو ته، دته څه کول پکار دي چې په همداسې سختو شرایطو کې مبارزه وکړي، خپلې کورنۍ سره ښه چلند وکړي، خپله بیرون له کوره خپلې دودیزې لوبې له ملګرو سره وکړي؟ یعنی که داسې وایي چې ښه وخت کې خو هر څوک کولی سي ژوند وکړي، ټولو چارو ته ورسیږي، مګر ډېر کم کسان دي چې په بد وخت کې په ځان باندې کنټرول، په ځان باندې حاکمیت لري. په دې برخه کې ځوانان څه وکړي، په بدو شرایطو کې څنګه خپلې دودیزې لوبې ژوندۍ کړي؟
اما په هوایي تر ډېره بریده ضرور دی. په دې کې د رسنیو رول تر ټولو مهم دی چې د ځوانانو لپاره په هغه لارو چارو چې یو ځوان کولی شي له سختو حالاتو څخه ورباندې ځان راوباسي. یوه اصطلاح ده په ژوند کې چې کنر یې ژوند وکه، په ژوند کې تر ټولو سخت رول هغه چا ته ورکول کېږي چې غوره لوبغاړی اوسېږي که نه. نو ځوانانو ته زغم پکار دی د خپلو هغه استعدادونو او هغه وړتیاوو چې دوی په ځان کې لري، پر ځان باور، هغه به هغه څه وي چې له دوی سره دا مرسته همکاري کولی شي چې دی هم په ذهني لحاظ باندې، هم په رواني لحاظ باندې، هم د کورنۍ لپاره د یو ښه کس په توګه پاتې شي، او هم په ټولنه کې د نونو ځوانانو لپاره یوه داسې لاره انتخاب کړي چې ځوانان له ده څخه درس واخیستلی شي، او دا یې ثابته کړي چې مثلا ځوانان چې دغه د ټولنې د ملا تیر د حیثیت لري.
فخره به تاسو پیغام په لنډه توګه په دې اکله هم ولرو که څه هم دنیا پرمختګ کړی، ټکنالوژي ده، بیلابیلې لوبې دي، بیلابیلې سرګرمۍ دي په ټولنیزو رسنیو کې، خو بیا هم خپلې دودیزې لوبې څنګه بیرته راژوندۍ کړي؟ ډېر لنډ غواړو تاسو پیغام په دې اکله هم ولرو.
یو خدا دی چې هغه لوبې چې پخوا په ځوانانو کې د پخوانیو خلکو له خولې موږ ته راپاتې دي، یا پخوا یا موږ په ماشومتوب کې کولې، هغه ډېرو لګښتونو ته اړتیا نه لري. مثلا خوسی خوسی ورته وایي، یا موږ ورته کیچک وایو، چې بل د کبډي لوبه ورته وایي، یو شمېر نورې داخلسې لوبې دي، د پټپټونو لوبه شوه یا نور داسې شول، هغه مصارف ته اړتیا نه لري، بل د ډېر مینې او خوند لوبې دي. په دغه برخه کې خپله د دې چا مسؤلیت چې د بدني روزنې ریاست یا د رسنۍ دي، په دې کې یو مهم رول لوبولی شي چې دوی ته یې پارسخ باندې وغږېږي، په هغه شیانو باندې وغږېږي. که دغه یو ځل مروج شوي، انشاءالله په نړیواله سطحه به دا د افغانستان پېژندونکي لوبې اوسېږي، او افغانستان به ښې لاسته راوړنې هم پکې ولري. دغه لوبې زموږ دودیزې لوبې دي، دا باید راژوندی شي، نه کوم لګښت تونو ته اړتیا لري، هم د مینې ورور کلوي لوبې دي، او هم په دغه برخه کې تر ډېره بریده ما پوهاوی ته اړتیا ده، او تر ډېره بریده دغه مسؤلیت د خلکو جوړیږي چې په دغه برخه کې پوهیږي، یا دغه لوبې ترسره کړي، یا دغه لوبو په ټولو اړخونو باندې پوهیږي.
درنو دوستانو، دا و دې اونۍ د تاندې څنګ خبرونه تر بیا پرځه کې چې یاست الله مو مال او ملګری.
ګلانو کې یو ګل دی لایز ما زړه یې د بل دی هر ورځ ما ته راځي ستل کالای څه مقصد لري کالای څه مقصد لري وکړه ما ډېری دوستي مکین دیاری ہر راز راجے و مات رات جوڑ نہ کے بسات رات جوڑ نہ کے بسات ناخش کو لمی کاوی برباد نشوان کی دزوانی ساری تارا تکوالے شایستہ پزر کی تور جی اے غورو نیلا نور جی اے غورو نیلا نور جی جاؤ پا لا سونا در کی سانا کمر ور کی راوسما جبی دزړه کی لا پت بلا اختا کی لا پت بلا اختا کی مینت سبی جینے نور یاران ته پیدا کړي را سر وکی راز سوچ جو پل ماندکی لا ولا دیاری نایے بل مد سنگ امسایا یے بل مد سنگ امسایا یے نینی ما وکڑا یے دیری یاد نمی دیری پسو چو کی با دیار وم زبتل پغمو بارو زبتل پغمو بارو نس پل گیر چمو نزد چفا خطا نوزی سادا
یار کندارا زا افغان یم وفادارا